السلام علیکم د ماخام شپږ بجې شوې د ماخامنی خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې خبرونه کې طالبان او امریکایي لوري راتلونکو نه بیا دوه کې سره کینی د خبرو اجنډا یې څه ده
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي چې تشویشونه کوم دی هغه لری سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پری خو دل سي
د طالبان حکومت ته دا خبري اتري او لید کاته څومره ګټه ور دي
دا لری په طالبان باندې چې څه لا قرارونه لري څو باندې ځلې څو پروګرام دی څو ستراتيجي څو برنامه او څه ور کړی ده
سر له سبب لا سنور ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي خو کابل کې لا بهیر ولاړ دی او خلک پتا ما
موږ مریضان لرو ناروغان لرو ډیر ستونزو سره مخ یو او زر تزر شروع شي چې خلکو ستونزې حل شي
د خوست دولت په دې اړه باندې به قوی ګامونه پورته کړي چې خلکو ستونزې هوار شي
د طالبانو د حکومت د سلو ورځو په مناسبت له زبی الله مجاهد سره ځانګړي مرکه هم لرو کله دا ترپای مو ملکی وکړي د او نورو راپورونو ته ورسته راستنیږو خو اوس می همکار اجمل ان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د سات خبرونه وړاندې کړي
کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي دي متحده ایالاتو یې راتلونکي اونۍ په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیلوي او رپورټونه وایي چې په ایران کې یو داسې کسې دام شوی چې د جرم پر مهال عمر لا 13 کلنۍ کم و بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه کاپیسا کې په یو وسلوال برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي ځایي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي پر دې دینی عالمانو دا برید نن سهار د کاپیسا په مرکزي سیمه کې هغه مهال وشو چې دوی له مدرسې څخه کورونو ته روان وو په کاپیسا کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي کریم الله وسیق ازادي راډیو ته ویل چې په برید کې دوه تنه دینی عالمان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي
متاسفانه امروز یې رویداد رخ داده
د وی متاسفانه نن دا پیښه شوې ده کاپیسا په ولایت کې چارواکي هڅه کوي چې عملینې پیدا او قانون او محکمې ته وسپاري پر دې لمانو د برید مسولیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستې متحده ایالات وی راتلونکو ونې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لړۍ بیا پیل کړې او په دې ترڅ کې به پر نورو مسایلو سربیره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او په افغانستان کې د بشري بحران په اړه بحثونه شامل وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون خبريالان ټول په دې خبرو کې بچي دوه ونې دوام کوي د امریکایي هیئت مشید افغانستان لپاره د امریکا ځنګړې استازي ټام ویسټ کوي خغلی پرایس تکړه دواړه لوري به د امریکا د مهمو ملي ګټو په اړه بحث وکړي د پوینا د داعش او القاعده شبکې زد د ترهګری صد عملیات بشری مرستي د افغانستان زپل شوی اقتصاد او د امریکایي وګړو او د هغه افغانانو د استول مسایل پکې شامل دي چې په شل کلنه جګړه کې د امریکا لپاره کار کړی دی بلخوا رويټرز خبري اژانس په یو ځانګړي ريپورت کې ویلي دي چې د عربي متحده اماراتو چارواکو له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د چلولو پر سر خبري پیل کړې دي دا رويټرز خبري اژانس لکتر لګه د څلورو بهرنیو ډیپلوماټانو له قبل ویل چې د متحده عربی اماراتو چارواکي هڅه کوي چې له طالبانو سره د کابل د هوایي دګر د سمبالښت پاړه یوې هوکړې ته ورسیږي تر دې مخکې قطر او ترکیه چې د عربی متحده اماراتو سیال او رقیب هیوادونه ګڼل کیږي هڅه کوله چې په افغانستان کې د کابل د هوایي دګر د سمبالښت چارې سمبالې کړي او په دې برخه کې له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاستوي د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لا نه حل شوی خو په لسو نورو ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلوي په کابل کې د څو ورځو راهیسې د نوو پاسپورتونو د ویش بهیر ځنډیدلی چې سبب یې چارواکي تخنیکی ستونزه یادوي د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی نن یو خبری کانفرنس ته وویل
د دې هیڅ نشي ویل کېدای شي په یو ورځ کې حل شي کېدای شي وافته ونيسي او د دقیق ځکه د تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به موږ اعلان کړو
کاپیسا پروان لوګر میدان وردګ غزنی دایکندی فاریاب نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د چارواکو په وینا سره له سبب پکې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پایل شي افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره یو طرحه تایید کړې ده. طالبانو د حکومت د ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیال سبی الله مجاهد په وینا د رئیس الوزرا په مشرۍ د کابینې غونډه د سنگلونو د وهلو د مخنیوي لپاره ټاکل شوی هیئت طرحه تایید شو او دند ور وسپارل شو چې ولایتونو ته ولاړ شي او د سنگلونو د پرې کول لپاره عملی کار پیل کړي. که څه هم د دې طرحې ډېر جزئیات نه دي څرګند، خو د سبی الله مجاهد په وینا په غونډه کې د سنگلونو د اوونو د پرې کول لپاره د برقي ارو پر کارولو بندیز ولګول شو او سرغړون کې د مجازات وړ وبل شو. بلخوا د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي په ژمي کې د هوا د ککړتیا مخه ونیسي. طالب چارواکو دا سرګندونه په کابل کې د چاپیریال ساتنې په موخه جوړه شوې غونډه کې کړي. د کابل ښاروالۍ چې اوس مهال د چاپیریال ساتنې مسولیت هم لري، د غونډې ته مرستیال حمدالله نعماني له خلکو غوښتي چې د چاپیریال ساتنې قوانین او ښاري اخلاق په خپل خوخه عملي کړي. راپورټونه وایي ایران هغه کس دام کړی چې د جرم پر مهال عمر لا 30 کلنۍ څخه کم و. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس سنانن ریپورت ورکړ چې یو ایرانی چې په 30 کلنۍ کې د قتل په جرم نیول شوی و، د نه اعدام په اړه د نړیوالو غوښتنو سربیره اعدام شوی دی. او د بشري حقوقو د څار اداره وایي د بلاروس او پولند ترمنځ په پوله کې د کړکیچ نتیجه به د کډوالو او پناهغښتونکو په وړاندې له بشري حقوقو جدي سرغړونه وي. د قصاصمان ویلي چې بلاروس او پولند دواړه مسولیت لري چې د نورو مړینو مخه ونیسي او پر پوله خلکو ته د بشري مرستو د رسولو زمینه برابره کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام کړی د کابل او څونورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس پر اتلونکو څلی رشتو ساتنو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لوري اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15 او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 4 رشته ټیټه 10.
ماخامنه خبری مجله اوری راځو د دې خبرونه د سر راپورته راتلونکونه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبری پیلېږي. لا ترهګری سره مبارزه، بشری مرستې، د افغانستان اقتصادي وضعیت او په خوندې ډول د امریکایي وګړو او د غوی د افغان کارکونکو وستل د دې خبرو منصبانګه ده. وقته د طالبانو له رسیدو وروسته دا د امریکایي چارواکو او طالب پلاوی ترمنځ دویمه رسمي غونډه ده چې په دوحه کې کیږي. طالبان دا خبرو د خبرو د لړۍ ګټوره بولی. دا چې ولی تفصیلی په دې راپور کې اورو.
د ستونزو ډیپلوماټیک حل ته د رسیدو په موخه د امریکا او طالب چارواکو هڅه راتلونکې اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ د دوه اونیو لپاره دوه ته ځي. د هغه دا ځل سفر یو څه اوږد دی، نو ځکه ښایي دا پلا خبرې هم مهمې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس وایي دوی چمتو دي چې له طالبانو سره په عملي ډول د هغه څه په اړه چې په افغانستان کې د دوی ملي ګټې رانغاړي خبری وکړي.
زه تاییدوم چې راتلونکې اونۍ به د افغانستان لپاره ځانګړی استازی ټام ویسټ له طالب مشرانو سره د خبرو په موخه د دوه اونیو لپاره دوحې ته ولاړ شي. دوی به په افغانستان کې زموږ د مهمو ملي ګټو په اړه خبرې وکړي. په دې کې له ترهګرۍ سره مبارزه، د متحده ایالاتو د اتباعو او د هغو افغانانو چې موږ ورته ژمن یو خوندي وستل، بشري مرستې او اقتصادي وضعیت شامل دی. دا به له دوی سره د خبرو لومړی توپی
د خغلی ویست د دې سفر یو بل موخه ل خپل متحدانو او شریکانو سره د یوې داسې تګلارې جوړول دي چې وشي کولای په افغانستان کې د بشري ناورین مخه ونیسي. د طالبانو حکومت هم د متحده ایالاتو سره د خپل راپورته شوی ستونزو د حل لپاره سیاسي او ډیپلوماټیک هڅې تر ټولو منطقي او خلار بولي. طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې د خبري غټوالي وبلل یو وای دوی د بریا لپاره ژمنتیا لري.
دواړه اړخونه تعهدات تازه کوي او کوشش کوي پېښ تشویشونه کوم دی هغه لري سي او د افغانستان د خلکو سرمایه را پرې خودل سي د اقتصادي مسایل حل کې تر ډیره او دوه مدارس ډیپلوماټیکو تعلقات او بنیاد به کې خودل سي او د تقویې سي د دواړو جهتونو په ګټه تمامي.
خو هغه څه چې متحده ایالات د خپل ملي ګټو په سر کې بولی د دې ډاټ تر لاسه کول دي چې افغانستان نور هیڅ کړه د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي پټنځای بدل نشي. متحده ایالات اوس مهال داعش خراسان څنګه د افغانستان خپل شریکانو او د خپل ملي ګټو لپاره ګواخ بولي. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان نت پرایس په خبره دوی د دې ډلې د ماتولو او زپلو لپاره د نړیوال ائتلاف تر څارنې لاندې خپل متحدان او شریکانو سره ګډ کار کوي څو د عیش مالی سرچینو ته لاسرسي محروم کړي. که څه هم د طالبانو حکومت داعش خراسان څنګه د افغانستان او ځان لپاره ګواښ نه بولي، خو بیا هم له دوی سره د ټام ویسټ د مذاکراتو یوه مهمه برخه ده. متحده ایالاتو پرون څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاوو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر ونومول او تر خوای د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملاړې کې ځای کړي دي. تازه طالبانو هم د افغانستان ختیځ ننګرهار ته د داعشي ډلې د ځپلو لپاره ځانګړي ځواکونه استولي. د طالبانو د حکومت ویان که څه هم د دې ځواکونو کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي دوی هیله مند دي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې لمن ورټوله کړي.
و موردل چې راتلونکي نه په دوحه کې د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ خبرې پیلېږي، دا خبرې به طالبانو ته څومره مهمه وي او څومره به دوی وکولای شي چې د لیدو کتو کې د امریکا او لویدیځ ملاتړ خپل کړي. همدا پښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له پخواني افغان ډیپلومات او د چارو لکتونکو عزیز الدین معارج نه وکړه.
دا اړه لري په طالبانو باندې دوی څه لاسترون لري، څه وړاندیز لري، څه پروګرام لري، څه ستراتیژي، څه برنامه ورته جوړ کړی ده، کومه پالیسي دوی مخې ته وړي، مثلا په دې کې بهرنۍ او کورنۍ پالیسي څه شی دي، تر کومه حده پورې هغه ته ډاډ ورکولی شي، تر کومه حده پورې خپلې ګټې او د امریکا ګټې تشویق کولی شي. په معمولا په مذاکراتو ډیپلوماتیکو کې او نړیواله کچه باندې چې بل هیواد سره د بندوال حقوق په بنیاد باندې رایه کینی یا تعامل په بنیاد باندې، دا یوازې څنګه ده چې اتمن دغه نه به څه خواستې ولري زارې ورته وکړي. که چیرې خپلې ګټې په پام کې بیا هم نیسي، د مقابل لوري ګټې هم په پام کې ونیسي، دا یوازې څنګه ده چې کې ګټې لرمه دا بل ماته پولیسي هغه سره نه مني، ته به خامخا دغه ګټې خپلې ګټې او دغه ګټو سره ډالو تضمین وکړي.
بله مارج صاحب، څو چې طالبان مثلا طالبان دغه راتلونکو نه چې خبرې پیلې له امریکایي لوري سره، طالبان باید له کومې تګلارې نه مختلار چې د امریکایانو یا په مجموع کې د لویدیز پام د ځان د ملاتړ لپاره وروړي.
لومړی قدم کې دی به زر زر یو مومي غونډ راوړي او د خلکو استازي سره کېني، د خلکو د استازي په موجودیت باندې یو ستراتیژي جوړ کړي او پروګرام امریکا ته جوړ کړي چې څه غواړي، څه باید سره وکړي، څنګه اړیکو سره جوړ کړي، څنګه امریکانه مرستې وغواړي، او که امریکا چې ملامتې ګناګارې بدغه ته سره کړه او سزا ورته څنګه درخواست یې د محکمې وسی، دا ملي مشروعیت به دی واخلي. که چېرې د کورنۍ مشروعیت ولري په نړیوال سټیج کې کولای شي په ډېره ښه کچه باندې خبرې وکړي، ځکه ملت دا څه دي ټول باندې دي کدی و سم د طالب په نوم د لارې کوم مخکې د دوه کې خرابات کړی ده او پروتوکول یې کړی ده، که څوک په لکه کې نه په لکه ملت پر کې مسؤلیت نه لري او نه هغه هغه پروتوکول یا هغه تړون دی رانه ول جرګې کې کنه نه ول جرګې کې چې مشروعیت ملت نه واخلي. نو دا یو استزاري اړه سوال نو په لومړی سر کې ول طالبان واشنگټن ته نزیه ول امریکا کابل ته ناراضي په دوه کې ول سره کې نه خپل یو پوښتنه سوال دوه خپل یا قطر د امریکا لوی پیارتي ده ستراتیژي د امریکا مغرب خلیزال لري کې تایم وس راځي، پاکستان مجري هوا ثاني لري کې د قطر هوا روانه کې
دا پالیسی او تګلار د امریکا تاسو د افغانستان په ګټه بولي او کنه فکر کوي افغانستان ته ګټه نه رسیږي، ګټه امدادي سیمه هوا دونو قطر او دغه هوا دونو ته رسیږي.
څنګه خپل کورنۍ کارخانهګي تر سره نکوه او موږ خپل پروګرامونه لرو د موږ په تاوان د معمول په نړۍ دنیا کې په بحراني حالت کې په جګړو حالت کې خيار هوا دونه او خيار ملتونه ګټه پورته کوي.
همدا اندېښنه امریکا هم څرګندوي چې په افغانستان کې ممکن بیا نړیوال ترهګر د پښو ځای پیدا کړي. طالبانو ته هم په ظاهر همدا موضوع تل امریکایان مخته کوي. فکر کوي امریکا به د دوی په خبرو کې همدا د ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو خبرې کوي او کنه امریکا نور غوښتنې هم لري چې له طالبانو غواړي ترلاسه کړي؟
ظاهرا خو همدا څه وایي، مبرا به سوای قطعه دغه ملت او به قطعه دغه لوب خپل امریکا پل کړي، د امریکا هم دغه لوب مخته بیایي. که داعش راځي، که نور ترهګر راځي، که دولس کلیو ترهګر ډلې دي، دا ترهګر ډلې بدون ملاتړ نه بدون پیسو مهمات وسلې نه هیڅ څه نه شي کړی. د افغانستان کې هم که ګاونډیان د موږ پاکستان ایران وایي چې موږ افغانستان سره دوستي کوو محبت کوو، دا کوو، دغه وسله ټول د همدې نه راځي. افغانستان کې چیرې فابریکه موجوده ده؟ که دغه طالبان وایي چې مثلا موږ په خپل لاس باندې جهاد کړی، د اودام کړي، فلاني کړي، دا توپک چې ده په اوږه ده پردی ده، دغه لوبه پردی ده، خپل امریکا ډیزاین کړي، امریکا طالبان راغواړي او هدایت ورکوي په دوه کې د نوي پروګرام د نوي لوبې لپاره.
په لندن کې میشت په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکي عزیز الدین معارج و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د پاسپورت عمومي ریاست وای د کابل د پاسپورت تخنیکی ستونزه لانه ده حل شوی، خو په لاس نور ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سبا پیلېږي. د طالبانو په مشرۍ د افغانستان د پاسپورت عمومي رئیس ګل عالم ګل حقانی نن په یو خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د پلازمینې ستونزه به هم ژر هوار کړي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکندی، فاریاب، نورستان او بدخشان هغه ولایتونه دي چې د پاسپورت عمومي ریاست د مسولینو په وینا سر له سبب په کې د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي. د پاسپورت عمومي رئیس علم ګل حقانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې یاد ولایتونو کې ټول تخنیکی وسایل او کارکونکي د پاسپورتونو د ویش چارو ته چمتو شوي دي. په دې سره له پلازمینې کابل پرته د هغه ولایتونو شمیر ولسته ورسید چې د پاسپورت د ویش لړۍ پکې پیل شوې. خو د پاسپورت رئیس علم ګل حقانی د کابل پاسپورت ریاست د فعالیت د بیا پیل په اړه وویل تخنیکی ستونزې لا نه دي حل شوې او معلومه نه ده چې په دې ولایت کې به تر کومه د پاسپورت د ویش چارې ځنډیدلې وي.
د دې هیڅ نشي ویلای، کیدای شي په یو ورځ کې حل شي، کیدای شي یو هفته ونیسي، او د دقیق ځکه دا تخنیکی کار دی نو د تخنیکی کار معلومات نه کیږي، خو چې هر کله فعال شو ستاسو په مخ کې به موږ اعلان کړو.
د پاسپورت عمومي ریاست 13 ونه اعلان وکړ چې د بایومټریک ماشینونه یې تخنیکی ستونزې لري، نو ځکه خو په کابل کې د پاسپورت د ویش بهیر د 2 ورځو لپاره ځنډوي. خو د کابل دوه تنه اوسیدونکو محمد داوود او شاولی هیله لري چې یاد تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل شي. دوی وای پاسپورتونو ته جدي اړتیا لري.
دغه د پاسپورت پاړه موږ مریضان لرو، ناروغان لرو، ډیر ستونزو سره مخ یو او خلک د مشکلات سره مخ دي. په دغه اړه موږ ته معلومات راکې او زر تر زر شروع شي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د پاسپورتونو پاړه باندې چې موږ ډیر زیات ستونزه کیو، مشکلات کیو، د تخنیکی ستونزه باید هوار شي. دا خو دولت ته دولت په دې اړه باندې باید جدي او قوي ګامونه پورته کړي چې د خلکو ستونزې هوار شي.
خو د کابل د پاسپورت مسولین وایي جربه د کابل پاسپورت ریاست ته د بایومټریک نوي وسایل واخلي او پاسپورتونو د ویشت ځنډیدلې بهیر به بیا پیل شي. د پاسپورت ریاست مسولینو له خلکو غوښتل چې د پاسپورت د اخیستلو په موخه د قانوني اسنادو پر بنسټ په اړوند ولایتونو کې د پاسپورت ولایتي څانګو ته مراجعه وکړي. د پاسپورت رئیس علم ګل حقانی یو وار بیا حق اوازې رد کړي چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې ختمې شي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 پاسپورتونه د پاسپورت ریاست او شپږ سوه زره چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې له تلې میاشتې راهیسې د پاسپورتونو د ویش د پیل له بهیر سره سم له 300,000 ډیرو کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې له دې درکه دوی نږدې 1,500,000,000 افغانۍ عواید کړي. د اگست له نیمه څخه چې طالبانو کابل ونیو د پاسپورتونو د ویش بهیر درېدلی و، خو د طالبانو سرپرست حکومت د تلې په میاشت کې دغه بهیر بیا پیل کړ.
د ازادي رادیو خبری مجله
اوریدونکو وړاندې درته دا وایو چې یو شمیر مصری میرمنې وایي پر ټولنه حاکم دودونه زوروي، خو اوس یوې کورنۍ مسله کې تمیږو. د طالبانو د حکومت سل ورځې ووتې. دې ترڅ کې طالبانو خپل سرپرست حکومت جوړ او له سیمې او نړۍ سره د اړیکو جوړولو هڅې پیل کړې چې دا هڅې لا هم دوام لري، خو یو هیواد هم طالبان پر رسمیت لا نه دی پیژندلې. د طالبانو د سل ورځو په مناسبت مو همکار احمد شیبر د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره دا ځانګړې مرکه کړې.
افغانستان 15 کلونه وشول چې د ملګرو ملتونو غړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې کېږي پر کابل داسې کسان واکمنان دي چې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. څه فکر کوي څه باید وشي چې افغانستان په رسمیت وپیژندل شي؟
بلې، افغانستان خو هغه شرایط سي دي ملګرو ملتونو په قانون کې او یا د نړیوال ټولنې په قانون کې دی او رسمیت پیژندلو لپاره ضروري او اړین وي هغه په ځای کړی دی. غټو ځان داسې نړیوال یا ځینې هیوادونه شار والدې ځینې نور ممکن په پسې شاته غمنه کوي رسمیت پیژندلو نه، دا نو د دې حالت سره ممکن نه وي د اشغالګرو د مقابلې نه راوتلې یو او به خامخا له خپل وقدي او مشکلات لري له موږ سره داسې قانوني مجوز یا قانوني دلیل نه د پاتې افغانستان د اوسنۍ حکومت پر ستنه پېژنه.
مجاهد صاحب، تاسو ویل چې افغانستان ډیر زیات د ضرورت لري. په ازادي راډیو کې مې په روسیو کې په امریکه کې ویل چې افغانستان د اړتیا لري چې نړیوالې پر رسمیت وپیژني او ډیر ضرورت لري چې موږ ډیر ضرورت لرو. فکر نه کوي چې نړیوالو ته ځینې شان باید ورپریږدو چې دوی هم پر رسمیت وپیژني؟
نه افغانستان هم ضرورت لري، نړۍ هم ضرورت لري. دا ضرورت رسمت پیژندلو د دوه جانبه تعامل ده. هیوادونه هم دې ته ضرورت لري چې افغانستان کې یو مسؤول جهت وي، دلته وضعیت تر کنټرول لاندې وي، دلته امنیت تامین وي. هغه تشویشونه چې نړۍ یا هیوادونه لري له دې جنه هغه تشویشونه رفع وي. دا د نړیوالو هم ضرورت، او افغانان هم دې ته ضرورت لري چې نړۍ جګړې راوتلې دي، حمایت یې وسي، کومک ورسره وسي، د ډیپلوماټیک لحاظ د ماهنګي ورسره وسي، تعامل ورسره وسي. دا یو دوه جانبه ضرورت.
وبخښه مجاهد صاحب، وبخښه که افغانان دې ته انتظار کوي چې نړیوال به په رسمي توګه پیژني دوی ضرورت لري، او نړیوال دا فکر کوي چې افغانان ضرورت لري، ترمنځ به موضوع پات نه شي. او تاسو څه فکر کوئ، څومره اټکل کوئ چې څومره نور وخت ضرورت شته چې نړیوال د افغانستان حکومت په رسمي توګه پیژني؟
افغانان انتظار نه کوي، موږ خپل تلاش ټول کوو. دا اوس هم له نړۍ سره تعامل تقریبا څوک اعتراف کوي کوي نه کوي، خو رسمي ده د هیوادونو سره تعامل هم ستور ازو وزارت وزیران موزي یا نور وزیران د عزیز موږ سره تعامل بشپړ رسمي ده. راکړه ورکړه امکان لري، وو تجارت هم روان ده، هغه سي تر دې حد پورې حالت نورمال سي دي. او غونډو کې هم ګډون کوو په نړیوالو غونډو کې، او غوښتنه هم بار بار کړې ده، او نړۍ هم غوښتنه لري. زه فکر کوم سي حتی روانه ده دواړو خواو نه.
څومره وبخښه، څومره وخت تاسو اټکل کوي چې نړیوال بم پرسمه ته پیښنه، څومره وخت نور
وخت زنه سم اټکل کولای؟ خو موږ ټول تلاش کوو سي هغه ستونزې په ملار کې پاتې دي، یا د بهانه په توګه استفاده ځنه کیږي، دا حل سي. دا ستونزې لاري لري سي، او د تزمین نظر مساعد سي افغانستان د نړۍ د سره یو د سیوات سي باور کول لري، او په بل اړخ باندې یو تعامل وسي.
ملګرو ملتونو په درې میاشتنی راپور کې چې د افغانستان په ارتباط خبر کړ، ویل دي چې تیر کال داعش شاوخوا شپېته بریدونه کړي وو، او سش کال تر اوسه پورې د داعش حمله تر 310 زیات شوې ده، او یا داعش ته منسوبې حمله. بیا هم په خپل خبره ټینګار کوي چې داعش تهدید نه ده.
او موږ دلته په افغانستان کې یو هغه تهدید ځکه نه بولو چې دومره لوی ستونزه نشي جوړولای، او دغه د عملیاتو د دوی د زیاتېدو علتونه معلوم دي، هغه علتونه منطقي.
مجاهد صاحب، یو څو پمنډه پښتنه د القاعده شبکه مشر ایمان زواهد چیرته ده؟
مختنه معلمي صاحب چیرته وي؟
تر 2000 بلې، تر 2000 یعنی تقریبا لاس کاله مختله د القاعده مشر په سیمه کې وو. تاسو کله ور سره کتل دي؟
نه، بعد له 2001 نه موږ د غو سره کتل نه دي سوي، او په دې باندې خبر سوي صاحب کوم ځای کې وو سي.
تاسو په یو مرکه کې ویلو چې د افغانستان رسنیو سره چې دوی عربو ته تللی دي.
او دا کومه ماټکل ده چې په 2001 نه ستلته جنگ سو، او نړیوال استخبارات هم دلته راغله. به د دوی توان رضوان فرصت کم سو په ځان کې اته هیڅ نشته، لکه د نژادي په لواج باندې په لوا او د تیرې له اړخه دي په تاسو په ځند کې ده. خپل عربي هو تعاملات هم د تمرسته وکړي خپل وادون ته لاړ
نو دا دي وادون ته نس او بخښي متاسف. د ازبکستان اسلامي تحریک غړي چرته دي؟
خو زموږ معلومات د سیف تعداد د دوی غو داعش سره یو ځای بیا په زابل کې ډېر وخت خپل سول 2013 کال غل باندې 15 کال شاوخوا هغه وخت دوی وځ خپل سول ډېر، او څنور بیا متوارث سول انا سول بوت کړل یو خبر.
امیر المؤمنین چیرته ده؟ ملا حبت الله خان
هغه په کندهار
دی. هغه په بارخه کې ځینې وزیر ځینې کسان وای چې هغه نشته، او ځینې کسان نورې اوازې خبرې په افغانستان خو دی اوازو وطن دی. ولې طالبان له هغه سره مرکه نه کوي لکه له ملا برادر اخوند سره چې اوازه خبره شوه د سیمرکه خبره شوه؟
او هڅه مو ده چې ان شاء الله مرکه به وسی، او ډاډ ورکو هیوادوالو ته چې هغه په هیواد کې ده. دا اوس د حکومت او د نظام ټول واګي په لاس کې دي. تیر ورځې فرمان مخترا ورسید او پر سره پاړی
خبرې نه کوي، وینا نه کوي. تاسو ور سره په لنډو وختو کې کتلې دي؟
او مناسب وخت به ان شاء الله د وینا د پارم زمينه مساعد دي، خو وې تنام ورکو چې هغه ژوندې ده، فلجي ده، او د حکومت واګي په لاس.
او وبخښه، نو ولې زمينه نه ده مساعد؟ افغانستان خو امن دي.
طبعا ځین ملاحظات به خپل جناب شیخ صاحب لري چې کله هغه ملاحظات طرف ته ان شاء الله کېږي چې زمينه مساعد.
د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او کلتور وزارت مرستيال زبیح الله مجاهد و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د دې مرکې بشپړ بڼه زموږ پر ویب پاڼه او د غرض زموږ په فیسبوک کې هم اوریدلای شي.
نیمه نړۍ د شذو او جنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د سې شنبه په ورځ د مازیګر له 4 بجو او 15 دقیقو څخه تر 15 بجو پورې اوریدلای شي. د نیمه نړۍ اونۍ خبرونه د پنځ شنبه د سهار پر 8 بجې او 40 دقیقې بیا خپریږي.
د دې خبري مجلې د پایښې بوته نګدې شوی یو یو نړیواله موضوع را اخلو. ورسله هغه چې یو مصری خزه د گاونډیانو د خبرو له لاسه له بالکونه راوولوي د عمر شوه. د دې هیواد خزه د خپل ټولنیزو حقونو په اړه پراخ بحثونه پیل کړي چې له قانون نیولې د ټولنې تر چلند پورې موضوعات پکې نغښتي. تفصیل له ملالې بشیر ناورو.
نازما نصر په قاهره کې په خپل اپارټمان کې یو اونۍ پرته له اوبو پاته سوځکه بیرېده چې کانال جوړونکي راوغواړي گاونډیان به ورپسې خبري وکړي.
ما یو اونۍ په کور کې رواني وب نه درلودي ځکه باید له گاونډیانو مې مرسته غوښتي وای چې یو نل جوړونکي یا برقي راته راولي چې دا ستونزه حل شي. ما دا مسلکی کس په خپل راغوښتای سوای خو دوی باید خبر سي چې زله څه ډول ستونزې سره مخامخ یم چې لکابل یو کس ما کور ته راځي بیا دوی پوښتنه نه کوي چې دا کس څوک دی.
دا وایي د یوې ځوانې او یوازې اوسیدونکې ښځې په توګه له هغه ډول ټولنیز کنټرول سره مخامخ ده چې د یوې 15 کلنې مصري ښځې د مرګ لامل سو. یوه میاشت مخکې په قاهره کې د دالیا په نوم یوه ښځه وروسته له هغه د خپل کور له بالکونه راولویده او مړه سوه چې ګاونډیان ورباندې له یوه سړي سره د اړیکو تور پورې کړی و. له هغه وروسته په مصر کې د ښځو له کړاوونو ډکې کیسې رامخې ته سوې چې د ښځو لپاره په یوه تنګ نظره ټولنه کې د خپلواکۍ ژوند تیرول څومره ستونزمن دی. نازمه وایي ټولنه د ښځو ټول ژوند کنټرولوي لکه دوی باید له چا سره وویني، کوم کار وکړي، څه وخت له کوره ووزي او راسي او داسې نور.
کله چې ښځې د هغو اصولو خلاف کار وکړي چې ټولنې ورته ټاکلي دوی ووزني. زه هیله لرم قضا په دې اړه اقدامات وکړي او یو قانون رامنځته کړي. دا یوازې د دالیا کیسه نه ده، د هغې قضیې یوه لویه ټولنیزه ستونزه رامخته کړه. په مصر کې ډیری ښځې تر تهدید لاندې ژوند کوي.
په مصر کې داسې موارد ډیر کم تر سترګو کیږي چې یوه ښځه د یوازې و اوسي. هغه ښځې چې ځان ته اپارتمانونه کرایه کوي له سختو انتقادونو سره مخامخ وي. د بشري حقونو فعالان انتقاد کوي چې په مصر کې داسې سیستم نشته چې د ښځو خوندیتوب جدي وګڼي. مصر 100 میلیونه نفوس لري. د ملګرو ملتونو د نفوس فنډ په نوم ادارې د 2018 کال د راپور له مخې په دې هیواد کې هر کال 1.9 میلیونه ښځې د خپلو میړونو، خپلوانو او پردیو خلکو له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي.
اوس هم ستاسې یو شمیر پیغامونه اورو او بیا دری خبری مجله.
ستاسو له پیغامونو
من ولایت ناویه د ولسوالیت خبره کوم. د ازادي د راډیو سیمه دا خواهش دی چې موږ غږ پر لوړ چارواکو طالبانو پورې ورسیږو. نو د ناویه ولسوالۍ کومه ګناه کړې ده چې دوی نه یو څک بور تر اله کړې دي؟ بندې مو وچسی د کورو بندې مو وچسولې په وطن کې د چفنګ اوبه څک نه لرو. درخت درختې مو ګرده وچسولې. هغه مرسته خو چې راکوي هغه مرسته خو مشر هغه خو پر نام سړي مرسته ولا کېدلې ده، یا شی ولا کېدلې دي، که د چا دیوان نړېدلې دي، که د چا کور نړېدلې دي، که څوک خراب شوی دي، چې مې نه دي لیدلې. فقط دا قدر وکړي چې دا قدر اوبه دې موږ سره اېده کې چې موږ د چشنګ اوبه نه لرو، موږ د چشنګ اوبه هم دې وخوري. سلام د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کنا ګلدین تاسو په اړیکه کې ما د زړه کومې سلامونه وایم. بعد د سلامه مې درخواست دا دی چې د افغانستان خلک چې د کم تکلیف او د زحمت سره مخامخ دي، د تورخام د ګیر تلاسا او د سپین بولدک د ګیر تلاسا هلته خو لږ هم ګزاره کیږي، خلک جلوسونه وباسي، دې هم څه ناڅه لږ ګزاره حال خلاصې شي. خو د تورخام په ګیر کې چې په کاکونو کې جنازې پتي ټوکل لار نه ورکوي، تګ را تګ وته ډېر سخت دی. د افغانستان د هسپتال د دغه هسپتال پکې نشته دی، ډاکټرانو کې پکې دی، هغه لاړه د وینې پکې نشته دی، وسایل پکې نشته دی. پردي ممالکو ته مشتاقه دي او بیا دومره ظلم سره کېږي چې مریضان نه پرېږدي، د مریضانو سره پیوازان نه پرېږدي، تر دې پورې چې هغه ماشومان چې تیخوري هغه هم نه پرېږدي. تېر ظلم د افغانستان خلکو سره وړاندې څومره خلکو چې افغانستان په لاس کې نیولی دی، خو د خپل مقصد دپاره پکې وخت یې تېر کړی چې خپل مقصد یې برابر شوی دی. بیا افغانستان پرېښې، د افغانستان خلک یې پرېښي او بیا چې وتیږي، خو د افغانستان خلک چې د پردې مسافرونه نه دی خلاص کړي، دا مریضان چې دا په زړونو خلک د تورو خاورو سره خاوري کیږي، دا د چا د لاسه، دا د دغه ډیورن د څوک دغه ظالمان د لاسه. زه وسلام علیکم چې زموږ دغه پیغام نشته چې تاسو یې ونیول.
ستاسو پیغام